الفهد بابا.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو اوري مکه تر دې چې د خبرونه مطالب دلار شو خبرونه. د طالبان حکومت د اتوایي او لپی خسره د مبارزه اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیو شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پغمان په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا پنځه نیم بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې دوام کړ. ځایي رسنۍ وایي چې په دې ورپیخه کې د سرو مال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند نه دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار اجانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایاند خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژونکي د اور وژلو لپاره سیمې ته واستول شول. له بل خوا شمیر سیمه ییز رسنیو ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د سو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه پورې د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نومبر له لمړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې سلور لک افغان کډوال یوازې د تورخم لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. دا نورس باندې نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو. ورسره د لړۍ وروش خو پروسی کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټک شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 منټه اعلان کړی و چې د نومبر له لمړۍ څخه ټول بیا ستاده کډوال پاکستان باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولې د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروسته لاغې د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا AFGC پرون پیو بیان کول چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړي شوی چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرې بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار مادیتونه به اړې اندېښنه څرګنده کړي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس شپږ میلیونه او سل زره خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپله تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتیایي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده. دا روغتیایي خدمتونه په داسې حال کې پراخ شوي دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مخکې بردارې ورکړو چې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتیایي کارکوونکو مادیتونه د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه به تیره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 او 30 دقیقو وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1350 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیلو د نوي برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې. د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم مهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمانداني سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګر بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عرب اماراتو ته ورسېده. ولته د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې درې ورځې مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړۍ سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب په 18 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی. رادیو ډاټ کوم کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
ډالۍ څه ده؟ دا ډالۍ کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سږ کال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مو چې کار کمزوری دی.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادۍ ته ووځئ.
تر دې شېبې
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبریالانو غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والي محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبریالانو سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبریالان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبریالانو او د رسنیو ازادي راډیو د دې موضوع تر څنګ ویل چې ګډو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبریالان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولي، او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کارولی. نور حال پر راپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له ملي نغښتل پر راپور کې نمونه او اخبارسي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې، او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي لی چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي، او هغه څه د خبره کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي، او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبریالان د بې پرېتوب، دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو له اصولو سرغړونه بلل کیږي، د خبریالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي، او په افغانستان کې دنه پر خبریالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول څرګندونه او کړنلارې د افغان خبریالانو او رسنیو لالارې له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبریالانو باندې فشار راوړي، خبریالان محدود کی، خبریالان انتر دې تهدید کی تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه، او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل سوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارد افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 20 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 2 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیل نه پاللی دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټوله مویني، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته د افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ازادي راډیو ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول له چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورو چې ابدي سپوږمۍ یې چمتو کړی دی. ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کېږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کېږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمېري او د اغېز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونو یو چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیسا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کېږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کېږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګره سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخونم شخصا آدم است. زه خپله شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډېر خوښېږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډېر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته
ورکړم. لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکړو. وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نه دا ما راوړ کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي همغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیې ګوره، زه دې هېره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه ده نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي. د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلی دی او له دې سره مهال اکسیوس ویبپاڼه د سپینې مڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همداراز بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د سونګ رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیچ ته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویبپاڼې راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که داسې برید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخوانی اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمند وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. څو ایراني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوی چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو له مرزونو او د بازار له نشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ د اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی د کلونو راهیسې په کندهار کې د مچیو روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګڼ فارمونه جوړ کړي دي. اوس مهال نوموړی شاوخوا 600 صندوقه لري چې زرګونه مچۍ پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرمو سیمو او په ګرمۍ کې په یخ سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرض له امله سږکال د شاتو تولید لږ رقم سوی خو هیله لري چې د پاتې شاتو لپاره به ښه بازار ومومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلات وباسل اوس د یو میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی او په کندهار کې هم سیزن سم دی خو سږکال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی. د مرض د لحاظه مچۍ کار کمزورې دی او که مرض نه وی کړی ډېر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کالی هغه سي اصلات او هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصل خرید و فروش نشته ده او دوی چې دي زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل همدې سپاتې دي د 15 کالو د شپږو کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمود الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې شه بازار لري. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه خو اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل خو موږ تقریبا ډېره کمونه لرو. د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیری اصل دی، د سیادانی اصل دی، میکس ګلونه او غرنی اصل سره سره موږ سره عربستان ته موږ راستو د اصل چی دی عربستان ته او د لیرې کندهار ښار کې سټورو ته موږ توزیع کوی اصل. نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولاړ دی، کارونه داسې چندان نشته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سش کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمېرې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې د صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په تله تک تقریبا موږ د 10000 څخه د 30000 کیلو پرې اصل تولید لودي څه کم ولابد بل شاید و غوسش کړي. الحمدلله تولید د 80000 صدر یو لک کیلو پرې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوایو څخه تقریبا تر سل پرې رسیدلی دي.
سره لدی چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ شوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکو وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورنی بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د غتی زولتونو بزګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلور واخ را رسیږي پاکستاني پر مخ لارې بندې کړي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور ووزی. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پرې ووزی او په 100 روپۍ خرڅیږي. موږ چې تجاران ته وایو چې دا رومیان وخلی ویلارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سوکو، دا وطن پرېدو، دا ځای پرېدو، سوکو ستلیم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته سو، لارې کرای نشته چې موږ ځان کډه بیرته خپل وطن پورې ویسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې.
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزي کرلې چې په خبای به وپلورل شي، هم به پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوانه وزي یو خوالار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي د کولې، د کانانو ته ډیر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دی. همدغه سیار کال د لارې باندې دو په اساس باندې کیږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو او وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورن کرخې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دا غوته وريديږي. موږ دا خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور غونډي یوادونه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشت ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ومې ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجو شي. تاسو هم خبرونه ته غوږ کیست. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړه شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغې بعد بیا اسناد افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. ډان ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تېر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک پیل شو، وروسته دا لړۍ ورو شوه، خو په وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بې اسناده کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللي دي. طالبانو د خبرالانو مرکز د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځنۍ بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علائم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فیلن به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومې ورځې خبرونه پر ځای د دری خبرونه د ځینې تخنیکي ستونزو له امله پلی شي، اوس هم تاسو رابولم چې د ومې ورځ خبرونه واورئ.
ومې ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتنه. رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره یم او له یوې متفاوتې زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې ومې ورځ ته مو رابولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4,500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نو ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي.
چارواکی په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم
ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشری فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي. حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان ول. هغه ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنکړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري تیر ونی امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډیر غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهرې یادې کړې دي.
خلیلزاد خایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغه ډیر غټ لامل او د هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله هم له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبان ول دوه نوی ځان روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پېښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیش عیني شاهدان یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي چې هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیش تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې او دوی وځلي وو. په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونو هم خبر وو. ویډیوګانې، اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو دې لپاره چې یو تحقیق وشي دا خبره وه چې چېرنه سوی وای. اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یو وارې پوسی سی د عوامل چی شدی وزو تا عوامل رو خانه سوله ملت دی افغانستان آتا نریوار هم دیتا وز پتم دی چه امارت اسلامی چک دیو دیو چارواکی پا توگ من دیو واکم نظام پا توگ وزان تا خپلوات واد وی چک رنه که و چه برخود که چنگ خپل غچ اخری چنگ یا جبران خساره که لیران سر چنگ کرن پا مخته بیای دا پا دی مندر لری او دیتا با ملت و خلق انتظاری و تمه بده.
دینه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته په خوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. د اونۍ وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي، د موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسي کولای. همیشه د دوی څادر د هغو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه یې رسنیزه کړله، دې ته یې رسنیز کوښښ ورکولو، یا یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه یې ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بیلابل کلمات، چې هغه سپک او توهین آمیز کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسې هغه خلک ټارګټ کوي او ورته وایي چې تاسې مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپله ټوله هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقونو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 100 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سړه شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کېږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیوني مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسینو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و، او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب، همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوری دولت د رهبرۍ، همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو، په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی، ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخوا بیا د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار مکماستر ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توطیې کې لاس یو کړ، او له دې کار څخه یې هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یوه برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي، او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه مزادي رادیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلی ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولی شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوری کول. نو موږ که په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونه کړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریعت کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بله نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصد په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدې فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې دغه اذهان داسې مدیریت کې که یو وخت ملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالی لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 1.2 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2023 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټک خاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړې او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي. خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، پزیحمت کیو چې ورور دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا اوبه دی قوم ته نه رسیږي. دی بوشکو ته وګوره، دی ماشومانو ته وګوره چې دا ټول د دې اوبو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او ډېر دلته چې بوشکې راوړو لمبارم نه راځي، او بوشکې کله چې شوې سکاله ډکې ډېر مشکلات سره حل یو
دا خوشکالي ده چې ملګری دغه د مځکه مو ته ویني، دغه اوبه مو ته ویني، ولکه د خوراک اوبه لرو یا د انسانانو اوبه لرو یا د مالو اوبه لرو، مالونه مو هم دغسې خلاص ته په علاقه رسېدلي، اولادونه مو هم په علاقه رسېدلي. ملګری
بلخوا ځینو خلکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کېږي، او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمېدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوښ کم شوی دی. نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو، هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي، او هغه ځایونو کې چې رختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي، او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډېر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حده اوږد شوی ښکاري او ټینګار یې کړی چې طالبانو ته دا ډول ناستې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې دغه ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر په اړه نشي کېدی، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر په اړه تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. پکار دادی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کینی پر افغانی فرهنګ باندې، پر افغانی دود و دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادۍ لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
تیروانی د ټولنیزو رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي یې هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکی خیل ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فاران ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا پاو کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 65,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي. خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسې به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي. خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواری وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي. خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 9 میاشتې